په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري. په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو چې څه موده مخکې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې وه، نن له طالبانو وغوښتل چې جګړه بنده او د حکومت په څیر اور بند اعلان کړي. د هلمند د سولې ولسي حرکت هم وسلوالو طالبانو باندې غږ کړی چې په درې ورځو کې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. په افغانستان کې د اور بند او د غراز د سولې د هڅو په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح ته به وښو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میادي کال له پیله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لکو 2000 زیات افغانان بې ځایه سوي. اجرایه رئیس وایي افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. د حکومت اجرایه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته وویل
د اوبو د سرچینو د وچېدو او د اوبو د ککړتیا ترڅنګ د څښاک د پاکو اوبو سرچینو ته نه لاسرسي او د روغتیايي اسانتیاو محدودیت نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول پرمختللیو او پرمختیايي هیوادونو ته لویه ستونزه جوړه کړې ده. که چیرې د اوبو د مدیریت په اړه خپل ظرفیت زیات نه کړو، د اوبو ککړتیا او د اوبو اړوندې نورې خمیسي به چې ورسره لاس او ګریوان یو لا پسې زیات شي.
شغلی عبدالله ویل افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اوبو لږې زیرمې لري. اقلیمي بدلون ته په پام سره د اوبو د ذخیرو کمیدو ته هم اندېښنه لري. د افغانستان اجرایه رئیس ویلي اوسنۍ شمېرې ښیي چې تر 2050 میلادي کاله پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر زیات سي چې ورسره به د اوبو ستونزه هم پراخه سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لکو 2000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د جنوري له اولې د جون تر ولسمې یو لکو 2000 او 1440 افغانان له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. دغه ادارې په خپل راپور کې چې پرون وخت یې خبر کړی ویلي چې تر 15200 زیات کسان یوازې 13 اونۍ بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په 2010 د کال کې په افغانستان کې 4,50,000 کسان بې ځایه سوي وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په بادغیس کې د ملي اردو 11 سرتیري د وسوالو طالبانو په برید کې وژل سوي. د دغه وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش نن چهار شنبه ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته طالبان
که څه هم موږ په جدي توګه اوربند تجمن یو، خو تیره شپه طالبانو په بالا مرغاب کې برید وکړ چې په کې زموږ یو له سرتیری شهیدان شول او نه تنه نور سرتیری موټاپیان شول.
تر دې مخکې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو دیش سرتیری وژل سوي. بلخوا په فراه کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 200 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د جرمني خبري اژانس په حواله د فراه چارواکو نن ویلي چې دغه افغان پوځیان په بالا بلوک او جوان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د اورزګان چارواکو بیا په دیراوت ولسوالۍ کې د درې وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او یوه د چپې کېدو خبر ورکړی دی. دا پیښه په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان طالبانو په وړاندې د اوربند موده غځولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د وټولو اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون اعلان وکړ چې هواد په دې خاطر لدې شورا وځي چې د دې په خبره د شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولې وو. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګډ خبری کانفرنس ته وویل
The council's continued and well documented bias against
The Israel پوړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روان توپیری چلند نه انکار منون کړي. د شورا لخپل تشکیل راهي سي د نړۍ د نورو برخو په نسبت د اسرائیل د غندلو لپاره ډیر پریکړه لیکونه تایید کړي دي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر زید رائد اهل حسین دا پریکړه خوشنونکي بلل، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا پریکړه ستایلې ده. د مقدونیا پارلمان نن له یونان څخه د پخواني یوګسلاویا د پخواني جمهوریت د نوم بدلولو موافقه تصویب کړه. دا موافقه د پارلمان په هغه غونډه کې تصویب شوه چې د اپوزیسیون عمده ګوند ورسره بایکاټ وکړ. وکیلانو دغه موافقه چې د مقدونیا رسمي نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي نن په نهه شپېته موافقه رای سره تصویب کړه. دې طرحې ته چا مخالفه رایه نه ده ورکړې. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقیف کې د یوه بلاګ لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي. په نیویارک کې ډیره دغه کمیټې پرون په ویلامه کې له روسي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره الکساندر والوف خوشي او د ده د تداوي امکانات یقیني کړي. د بلاګ سوچ په نوم د یو بلاګ محسوس چې وی پانی اوس بلاګ سوي له 15 میاشتو راهیسې د خزی په تور په توقیف کې دی. دی وایي چې دغه ترونه سیاسي انګیزه لري او ردوي. او په روسیې کې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ پیل شوې ده. د مسابقې دویمه نیمایي روانه ده، تر اوسه پرتګال یو ګول وهلی دی. دویمه مسابقه به پر 3:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی، او دریمه مسابقه د شپې پر 3:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده.
لسلام محمد سلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو چې څه موده مخکې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې وه، دا ځل وسلوالو طالبانو غوښتل چې جګړه بند او د حکومت په څېر اور بند اعلان کړي.
دولت خپله اور بند وغځوه، د مقابل لوري طالبانو نه هم دمونږ دا غوښتنه ده چې اور بند وغځي او یو زمینه مساعده شي چې وکولی شو د سولې لپاره لارې چارې پیدا کړي.
د اوربند د اعلانول لپاره د هلمند سولې ولسی حرکت هم وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی دی.
موږ پر وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د افغان حکومت دغه اوربند ته جواب اوربند ورکړي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان ولسی جرګه هم د سولې پر یوې نوې طرحې کار کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې طرحې هرکلی کوي.
یله من یو چې د تار کله چې نه هیڅ یو ځای د وصول علي شورا او ورسیږي د حکومت سره د تطبیق لپاره ان شاء الله برنامه ونیسو.
د وصول لپاره په افغانستان کې د نن او بهر هڅې به ډیر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
د افغانستان د وصول له اوسم د بازو د وطن لپاره واضح نه ده او د بازو د وطن ګټي له اوسه پوری په افغانستان کې د وصول تاریخ ویني دي.
د چارو دی وکتونکې نظر محمد خسته اند هم اوري چې ایران د سعودي عربستان او روسي له غوړاندې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي د تیلو تولید دی زیات شي. مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د حکومت په څیر د اور بند اعلان کړي. د دینی عالمانو چې شمېر لسګونو ته رسیدن په کابل کې په یوې غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او طالبان د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو اترو له لارې مطرح کړي. نور حال د ازادي رادیو د خبري الوصل وصال پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته بیرته د جګړې میدانونو ته ستنه شوي، یو شمېر دینی عالمان له دغې ډلې غواړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. دغه دینی عالمان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسي، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د اختر په ورځو کې درې ورځني اوربند وښوده چې طالب جنګیالي او امنیتي ځواکونه نور له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي. له دې ډلې دینی عالم عطاالله فیضاني رسنیو ته داسې وویل:
ضرور ده په اول قدم کې چې اوربند وشي مابین د دواړو لورو کې. دولت خپل اوربند وغځوه، د مقابل لوري طالبانو نه هم دمونږ دا غوښتنه ده چې اوربند وغځي او یو زمینه مساعده شي چې وکولی شو د سولې لپاره لارې چارې پیدا کړي، او هغه خنډونه چې په مقابل د سولې د راوستلو کې موجود دي هغه له منځه لرې شي.
د پداسیل کې د چې د افغانستان حکومت د روسې له وښتمه نه د اختر تر 15 او طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړو. مخکې له دې چې د حکومت له خوا اعلان شوی اوربند پای ته ورسیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام لري دغه اوربند لس ورځې نور هم تمدید کړ، خو طالبان بیا له درې ورځنی اوربند وروسته بیرته د جګړې سنگرونو ته ستنه شول. خو سره له دې هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو ورځو کې په وار وار د اوربند په غسیدو ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې ولسی حرکت غړو سره د کتلو پر مهال هم طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل که طالبان یې وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. نوموړي دا هم ویلي په هر ځای کې چې طالبانو غواړي هملته به ورسره له هر ډول قید و شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو کلن اوربند غوښتنه د سولې د ولسی حرکت لخوا مطرح شوه. د سولې کاروان د هلمند له ناکرار ولایته وروسته له اووه دېرش ورځو کابل ته ورسېد او تر یو شمېر سفارتونو یې د سولې پیغام ورسوه. د حکومت لخوا د اوربند اعلان وروسته له هغه وشو چې په کابل کې شاوخوا دریو زرو دیني عالمانو په یو متفقه فتوا کې روانه جګړه ناروا وبلله او د جګړې له ښکېل اړخونو یې د اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دوه اړخیز اوربند د پاکستاني چارواکو تګ راتک او په وسلوالو طالبانو د امریکا فشارونو ته په کتو د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله زیاتې شوې دي. له دې ډلې حامد مایار ازادي راډیو ته داسې وویل:
با توجه به شرایط فعلی
د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله زیاتې شوې دي. موږ هیله لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اخترییز پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. ښاغلی مایر هم دې مسلې ته په اشارې سره وایي د سولې په خبرو کې د امریکا رول مهم دی او د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې هم امریکا باید د سولې د خبرو یو اړخ واوسي.
و امرودل چې په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حکومت په څیر د اوربند اعلان کړي. څو اونۍ مخکې په کابل کې دیني عالمانو په یوې لویه غونډه کې په افغانستان کې جګړه او د غرازان وژونکي حملې ناروا وبللې او د جګړې له دواړو ښکېلو غړو وغوښتل چې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت اوربند اعلان کړی او هغه لس ورځې نور هم غځولی، خو وسلوالو طالبانو لکه څنګه چې پورک مو واوریدل د اختر اپ درې ورځو کې اعلان شوی اور بند نور نه دی غزولې او بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حمله پیل کړې دي. په تیر بیا بادغیس او فراه ولایتونه نن د خونړیو حملو شاهدو. په دوه ولایتونو کې لسور ډیر سرتیری وژل شوی او ټپیان شوی دي. په عین حال کې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دغه ولسی حرکت د مطبوعاتو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې ولس د حکومت په شان له طالبانو هم هیله لري چې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو ته تیار شي. بسم الله وطن دوست دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د چمن حضوري په سیمه کې د هلمند د ولسی حرکت د دغه حرکت له غړو سره وکتل. وخاغلی وطن دوست دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند د یو کال په مخه وکړي، خو ولسمشر ورسره ژمنه وکړه چې د یوې میاشتې په مخه به دا اوربند وغځوي. له وسلوالو طالبانو د هلمند سولې د ولسی حرکت د وروستیو غوښتنې په باب نور حال به د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
له هلمند نه تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي وایي وسلوالو طالبانو ته یې درې ورځنی ضرب الاجل ټاکلې څو د ولس غوښتنو ته په مثبت ځواب ویلو سره خپله خپلواکي ثابته کړي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د حکومت اوربند ته دې په اوربند ځواب ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو ژغ کوو چې د افغان حکومت دغه یو میاشتنی اوربند ته جواب اوربند ورکړي. وسلوال طالبان ته موږ درې ورځې وخت ټاکلې دي. هغوی به په دغو درو ورځو کې ځان همداسې لکه افغان دولت چې خپلواکي ثابت کړ پریکړه خپله وکړه، افغان جمهور رئیس تصمیم خپله ونیوه، چا ته یې زنګ ونه وهه، له چا سره مشوره ونه کړه، له دوی څخه هم ولس همدا تمه لري چې دوی دې هم همداسې خپله پریکړه ولس ته واوروي.
ښاغلی وطن دوست وایي که وسلوالو طالبانو د دغو درې ورځو پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ نو د هغو سفارتونو په وړاندې به خیمې ووهي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تېره ورځ په کابل کې د دغه ولسی حرکت غړو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته بور سره له هر ډول قید و شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل که طالبان یې وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. ښاغلی غني دا هم ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع خبرې کېدای شي. له دې وړاندې د سولې ولسی حرکت یو مشر اقبال خیبر ویلي دي چې د جګړې د پای ته رسېدو پیغام تر ټولو هغو هیوادونو رسوي چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال وایي دا چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ پلمه نه ده پاتې، نو پکار ده چې وسلوال طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب وي او د مذاکراتو میز ته حاضر شي.
دوی باید د ولسی غوښتنو ته احترام ولري که دوی واقعا په خپل په دې دعوه لري چې موږ ولسی نفوذ لرو، د افغانستان خلک یو، د افغانستان د خلکو فلاح او بهبود غواړو، باید دوی دا ثابته کړي چې دوی د افغانستان خلکو غږ په دوی باندې تاثیر لري او دوی ورته مثبت ځواب ویلی شي. کله چې دا اقدام نه کوي معنا دا ده چې د دوی واک نشته او دوی له بل ځایه کنټرولېږي، او دا حقیقت ثابتېږي. طالبان په خپلو تصامیمو کې خپلواک نه دي.
ښاغلی ننګیال، په دې باور دی چې د اختر په درې ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند لیلان وروسته دا معلومیږي چې د دغې ډلې په مختلفو سطحو کې روغې جوړې او د سولې موضوع ته لیوالتیا زیاته شوې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیل
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مدنه؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د حکومت لخوا د اعلان شوی اوربند او د غراز له طالبانو سره د سولې د هڅو پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو په موضوع کې انتم کیږو. د تر څنګ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هغه مهم ارګان دی چې په افغانستان کې د سولې هڅې باید مخته یوسي، په وروستیو کې د افغانستان مهم امنیتی چارواکي هم پر دې موضوع کې ډیر بوخت شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس د سولې د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته تللي او د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. پر دې سربیره د افغانستان ولسي جرګې هم نن اعلان وکړ چې د ولسي جرګې پر یوې نوې د سولې پر یوې نوې طرحې انکار پیل کړی او دغه طرحه به له حکومت سره شریکه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې طرحې هرکلی کوي. نور حالې د یوسف خان زدران پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي، د افغانستان ولسي جرګې هم د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره په یوې تازه طرحې کار پیل کړ. د دغې جرګې اداري هیئت وایي چې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارل شوه چې په افغانستان کې د سولې څخه د ملاتړ لپاره طرحې چمتو او له تصویب وروسته یې حکومت ته وسپاري. د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان د جرګې له عمومي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه به د سولې په برخه کې اغېزمنه تمامه شي.
تمام افغانان تشنه صلح هستند، نمایندگان افغانستان هم تلاشون بر این است که
دوی ټول افغانان د سولې تګی دی او د خلکو استازي هم هڅه کوي چې لزینو لارو کار واخلي او داسې څه ولټوي چې د افغانستان د سولې سره مرسته کولای شي. نن د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیونونو ته هم دا دنده وسپارل شو چې په دغه طرحه کار وکړي، له نورو کمیسیونونو سره شریک کړي، او دا په حقیقت کې د ملت غږ دی چې باید ورته درناوی وشي. د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې د عمومي غونډې بحث تر ډیره د سولې لپاره د حکومت پر وروستیو اقدام ماتو را څرخېده. د جرګې ځینو غړو د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی هڅې د پام وړ وبللې او له طالبانو یو غوښتل چې د جګړې پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړي. د تیر کم کې اختر په شپو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د دوه اړخیز اوربند له ټینګښت رئیسې د طالبانو سره د خبرو اترو د پیلېدو او په هیواد کې د امنیت ټینګښت ته هیلې ډېرې شوې دي. که څه هم حکومت تل په سترو ملي مسایلو کې د ملي شورا د غړو، سیاسي او جهادي مشرانو سره د مشورو ویلي، خو د دغې جرګې غړي انتقاد کوي چې د طالبانو سره د سولې او خبرو اترو په اړه ورسره لازمه مشوره نه ده شوې. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان الله طاهری وایي دوی د ولسي جرګې لخوا د جوړیدونکو طرحې هرکلی کوي او هغه به د حکومت سره په همغږۍ تطبیق کړي.
موږ د ملي شورا د ولسي جرګې اتاق ته چې طرحې د سولې لپاره جوړ کړي هغه ته موږ هرکلی کوو، استقبال هم کوو، او هیله من یو چې د طرحې کله چې نهایي شو یو ځای د سولې عالي شورا او ولسي جرګې د حکومت سره د تطبیق لپاره ان شاء الله برنامه ونیسو، او د هر افغان هر برنامه چې د سولې لپاره مهم ګڼل کېږي هغوی ته موږ هرکلی کوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د سولې لپاره د ولسي کاروان له غړو سره په لیدنه کې وویل که طالبان اوربند وکړي دی حاضر دی چې د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند تر یو کاله وغځوي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د سولې لپاره په کور دننه او بهر پیل شوې هڅې به بالاخره نتیجه ورکړي، خو وخت به نیسي. د چارو کتونکو انتظار خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسیدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي خادم سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې دغو هڅو ته چې په افغانستان کې په کور دننه او بهر پیل شوي دي خوشبینه دی.
زه ورته ډېر خوشبین یم، هر قدم په نیک پال باندې نیسم. د افغانستان جګړه سول لا اوس هم د بعضو هېوادونو لپاره واضح نه ده او د بعضو هېوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان په جګړه سول کې تعریف شوي نه دي. د افغانستان د کورنیو تحولاتو چې یو انقلاب و د سولې په طرفدارۍ باندې، کله چې د افغانستان حکومت او چارواکي سیمې ته او همسایه هېوادونو سفرونه کوي، د خپل ذات کې د هغه بشپړ وضاحت رامنځته کېدو لامل ګرځي چې تر اوسه پورې لا د هېوادونو ترمنځ باقي و.
خادم صاحب، تاسو ویل چې دغه هڅو ته خوشبینه یاستئ. د پلاو سفر پاکستان ته د افغان پلاوي تګ او له هغې وروسته چې ټاکل شوې تاشکند ته سفر ولري او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان له رئیس جمهور او د ازبکستان له رئیس جمهور سره په همدې رابطه باندې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې هغه ملموسه نتیجه به د دغو ناستو او یا خبرو څوی؟
سوله تل پروژوي، پروسه نه وینو. پروسې چې دي دا وخت اخلي او دا مختلف فاکتورونه په لمن کې نیسي. زه باور لرم چې د دې ملموسه نتیجه په خپل ذات کې د سولې د مذاکراتو لپاره د باور فضا پیدا کول دي. په یوه وخت کې هېوادونه چې یا د طالب سره اړیکه لري او یا هم د طالب سره خواخوږي، هغوی په دې باندې مطمئن کېدای شي چې د افغانستان په حکومت کې د خبرو توان شته دی. همدارنګه هغه عملی میکانیزم چې دواړه طرفونه د مذاکرې می سره وصل شي هغه وجود تر وصل شي، او په یوه وخت کې کم هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې رول او نقشه دا کول شي، هغوی د افغانستان د حکومت لخوا یو وضاحت دی چې تاسو هم کول شي راتلونکي سولې په مختلف پروسو شامل شي. نو دائم الموس نتیجې دی فکر کوم چې دغه هیوادونو سره خبرې کول د دې باعث نه کیږي سبا سول راشي، بلکې دې باعث ګرځېدل شي چې هر څه د سولې پروسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې ځان ویني.
په دغه سه حساس شرایطو کې ولست څه کول پکار دی د سولې د ټینګښت پر اړه؟ باندې حکومت خو خپل هڅې کوي، پلاوی زیرازي سفرونه شته، لیدنې کتنې کوي، ولست څه کول پکار دی؟
ولست باید په مطلق ډول منځګړې شي، ولست باید فعال شي، ولس باید رښتینی شي. نو لازمه ده چې په کابل کې میشته ولس د طالب حامیان شي، ملاتړ شي، د هغوی د حقوق مدیان شي، او نو لازمه ده چې یو څوک مطلق د افغانستان د حکومت په دښمنۍ باندې واوړي او یا هم د هغوی په خیاطۍ باندې واوړي. ښه خبره دا ده چې ولس خپل رغندلو ادا کړي، ولس خپل درد در کړي، ولس کچې ته په دغه طالب او د افغانستان د حکومت په منځ کې بې پرې او بې جنبي منځګړیتوب ونه کړي، نو خپل مرګ ته، خپل قتل ته د ملت غوښتنو، د ملت ارمانونو تیار اوسي.
د چارو کتونکو انتظار خادم مو چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر څرګندو. نوموړی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسیدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د افغانستان د جګړې یو بل مهم اړخ هم د امریکا متحده ایالات دی چې په دې وروستیو کې داسې نښې ښودلې چې که د دې اړتیا وي چې د سولې په خبرو کې ورګډ شي، متحده ایالات چمتو دی چې د سولې په خبرو کې هم مهم رول ولوبوي. دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغان ولسمشر لخوا د وروستي اوربند هرکلی په ترڅ کې کړې دي، او ویلي دي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو او لوبغاړو د رول په اړه کې د بحثونو اړتیا وه. متحده ایالات هم تیار دی چې د دغه بهیر ملاتړ وکړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي، هم په خپله په خبرو اترو کې ګډون وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې وسلوالو طالبانو یې په کراتو کراتو مطرح کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت کوي. ایران په داسې حال کې د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت وکړ چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د اوپک د سازمان غړي د تیلو د تولید د اندازې په اړه پر خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا کتنه وکړي. نور تفصیل د اسمت سرون پر راپور کې اوري.
ایران د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د اوپک د رواني اونۍ په غونډه کې د روسیا او سعودي عربستان پلان رد کړ. روسیا او ایران په وروستیو کې وپتیل چې د اوپک په غونډه کې به د تولید د زیاتېدو وړاندیز وکړي څو د تولید د کمیدو له کبله د تیلو بیه ډیره نشي. د ایران د تیلو وزیر بیشن سنگینه پرون سه شنبه ویانا ته چې د اوپک مرکز پکې دی تر رسیدو وروسته خبر اعلان وته وویل باور نه لري چې د اوپک په غونډه کې د موافقې ته ورسیږي. روسیا او سعودي عربستان وړاندیز کړی چې پر هغې پرېکړې دي بیا غور وشي چې پر اساس یې په 2016 میلادي کال د اوپک او د تیلو د نورو لویو تولیدونکو هیوادونو د تیلو په تولید کې د ورځې 1,000,000 بیرله کموالی راغلی و. دوی دا وړاندیز د امریکا، چین او د تیلو د نورو سترو مصرفونکو هیوادونو د غوښتنې په ځواب کې وکړ. دا هیوادونه د تیلو د بیې له لوړېدو اندېښمن دي، خو ایران، عراق، الجزایر او وینزویلا د دې وړاندیز مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه په وروستیو کې ویلي و چې له دې وړاندیز سره په دې خاطر مخالفت کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوښتنه د تیلو تولید زیاتیږي. زنګینه همداراز ویلي چې ټرمپ پر وینزویلا او ایران د بندیزونو په تحمیلولو د تیلو بازار ته ستونزې پیښې کړې دي. د ایران د تیلو وزیر دا هم ویلي چې اوپک یو آزاد مؤسسه ده، نه داسې مؤسسه چې د امریکا پرې امرونه وچلیږي، او نه اوپک د امریکا د انرژۍ د وزارت څانګه ده. ټاکل شوی ده چې د اوپک غړي د جمعې په ورځ د تیلو د تولید په اړه د 2016 کال پر موافقې د بیا کتنې په اړه خبرې وکړي، او بل ورځ له روسیا او نورو هیوادونو سره چې تیل تولیدوي خو د اوپک غړي نه دي ګډه غونډه جوړه کړي. په دوبی په تیره بیا چې په امریکا کې رخصتۍ پیل شي د تیلو مصرف زیاتیږي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام پروګرامر رادیو ته سلامونه ورچی دي کارکونکو ته اوریدونکو ته بعد سلام زو رحمت الله رحمت تکوالا چې تماسه وایم د فټیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن دوا مدم دا چې بيخي دا ماجر سره کومک نو کو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل 8000 په دوا کوټه وی یو نن کال کې به خالي کاټ نظر کاو ماجر کاټ تازمینل تا ول ورځ ورولو تا پای را ولګول د شپغو میاس بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کدی مو با صاف کړای چیرې ولا راستي تاسو واسطه پوښ او بیا سیم کاټ وای په یو سل ډیر سپې مو ته وای 500 پیرا کا اخیر زدارته ولای 15 پاکاله بعد تاج دلته باسي بیا یو ځای کبلای مو کوم نسو بیوای نو کومک سره خلاصو نو مریض زم یم شپانه پر کور سره او پچانا سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر ته ولار نو انډیا ته ماجر ورونه ته وای دی افغانستان انډیا ته مزه انډیا کې ډیره قیامت ده نورم ډیر مشکلات و سلام په احترام ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم عبد العزيز خاکری زئی د ارغنداو لسوال ایتخه ازادی رادیو ته زنګ وهم او خدای ازادی رادیو کارکونکو ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته ورسته تر سلامه. او ما د ګرانو دکاندارانو څخه چې په کندهار شهر کې د هله د چې مشکل یو مسافر ورته ودرېد کرشتن دی ورته و نه ګوري او په سم واجب نه هغه ته جواب ورکړي چې خیر او خیرات ورته الله پاک دغه د دې امتحان لپاره د مسكين او یا د فقیر د تر علی غلی دې څه چم کې په داخلي دنیا او د خپلی دنیا ته کومه ګټه پورته کوي.
دا تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو په غک سپتون کې ماشین کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي موږ هم هرو مرو در تخبر هو په دې هله چې مسول چارواکي تاسو غک واوري او اوس په اسمه سروند ته وایي چې جرمني د تبابت برخه کې څه پرمختګونه کړی دي.
په جرمني کې ساينس پوهانو د حقوق کسانو لپاره چې سترګې کمزوري دي د لارې د شودلو لپاره ځیرک یا سمارټ کمربند جوړ کړی دی. دا کمربند فیل سپیس کمپنۍ د جرمني د یو پوهنتون د څیړونکو په مرسته جوړ کړی دی. دا کمربند بلوتوت لري چې د هغه په وسیله له انټرنیټ او اندروید لرونکي موبایل ټلیفون سره وصل کیږي او په دې توګه کارونکو ته لار ښیي. دا کمربند څو سنسرونه لري چې د بلوتوت په وسیله له هغې نقشې او تګلوري سره ځان عیاروي چې کارونکی په خپل موبایل ټلیفون کې ورته ټاکي. وروسته کمربند په خوځیدو کارون کیته د تک په محل سملار شي. کله چې د کمربند مخکینی برخه شوري باید کارون کې مخامخ لړ شي، خو کله چې د کمربند کینه یا شیخوا وخوځي باید کینه یا شیخوا ته تاو شي. د دغه کمربند وزن تر نیم کیلو لشت دی، یعنی 450 ګرام دی او په یو وار چارجولو یو برس کار کوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتر سیګ د فوتبال مینوالو ته باید دومره وایو چې پرتګال د مراکش په وړاندې لوبه یو وړل یو ګولې او په همدې سره زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو